برابر تروریست است.
بسیار تشکر.
د حقیقت څه دی پروګرام مو اورېده چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس جنرال افضل امان سره پکې خبرې شوې وې. اوس په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې او بله پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې اورې چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورول شوې. دا چې د محکمې جریان څومره شفاف و په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورن کړی دی چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړ پوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالره انعام ښی دی. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورور کړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سر شو کې د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې تورونو کسان لدلې څلور تنه پیدام او اته نورې په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ پای چې په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف باندې وچټکه پالیسي ترتیب او عملي سي، او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوال فعالیتونو په تور دوه تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې د تورون کسان لډلې څلور تنه پیدام او اته نو په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجید الدین نن د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیه اتلس نور کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل سو. ښاغلی مجید په دې اړه وویل:
و سوختاندن جسد مسمات فرخوندنامه به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات لمخې چې دغه محکمه به د نولس نورو تورن کسانو په اړه چې پولیس هم پکې شامل دي دراتلونکي یک شمې ورځ حکم صادر کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ پای چې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنی په هدف باندې وچټکه پالیسي ترتیب او عملي سي. د دې ټولنې غړي کریمه نن په کابل کې د خبرې ناس پر مهال وویل چې د دې پالیسي په بلکې دوه سر به د ملکی خلکو ژوند خوندي سي. پر همدې مهال د بشري حقوقو سازمان هم وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د کابل امنیه قمندانی وای چې په تیر دوه اونۍ کې د درو اتیا جنای جرمونو په تور یو سلو دو سل ویشتانه چې یوه ښځه هم پکې شامل ده نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنۍ ته وویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورلو قضیه شامل دي. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ کې د جنای جرمونو د مخنیوي په هدف پروګرامونه پیل کړي دي. دی وای په دې وروستیو کې د کابل پولیسو د کابل لګا ټیم سره په ټولو ولسوالۍ او شپاړس حوزو او دوه ماموریتونو کې تلاشۍ شروع کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور دوه تنه نیولې دي. د یاد ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د نیول سوو کسانو یوه اندازه مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاته وي چې نیول سوو کسانو وسلوالو مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د انتقال دنده په غاړه لرله. ملي امنیت ویلي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورونه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. دا تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړ پوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوې دي. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوځ دروانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوځ په ویلامې کې ویل شوې چې دغو قمندانانو په پاکستان کې د تروریزم په ډیرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نشي وړاندې کړي دي. د پاکستان پوځ افسران کله ناکله په شخصي توګه هم هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پوز پر رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالر انعام شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ویلي چې د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه معلومات تر 1 میلیون ډالر، د ابو محمد العدناني او تارخان باتیر اشویلی په اړه معلومات هر یو تر 15 میلیون ډالر، او د طارق بن الطهار الونی الحرزي په اړه معلومات تر 3 میلیون ډالر انعام لري. امریکایي چارواکي وایي قدولی د اسلامي دولت ډلې یو لوړ پوړی مشر دی چې په عراق کې د القاعده شبکې څخه له دوی سره یو ځای سو. عدناني د اسلامي دولت ډلې رسمي ویان دی او الحرزي د سوریه او ترکیه ترمنځ سرحدي سیمه کې د یوې ډلې مشر دی. باتیر اشویلی د سوریه په شمال کې د جګړو یو قومندان دی چې په منځني ختیځ کې د عمر الشیشانی په نوم هم مشهور دی. هغه د ګرجستان تبع دی. د روسیه، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربند د غي موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف په فبروري میاشت کې سوي وه. تموه په نننیو خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو څخه د مسکو د ملاتړ موضوع هم شامل وي. د اوکراین د پاوزي ویاند وایي روسي پلاوه بلتون غشتونکو تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه موافقه 240 ځله نقض کړې ده. د خبرې د اسمال پلسوي چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینتیلونی اوکراین ته سفر کړی او خپل اوکراینی سیال پاول کلیمکن سره یې تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې د اوکراین ملاتړ کوي.
Una cosa è certa, l'Italia sostiene non solo la
د وی جزاره کړی ته یو شی په اړه واضح خبرې وکړم. هغه د چې ایتالیا دواړه هم د اوکراین د ځکني بشپړتیا او په ټولو اوکراین کې د هغه واد د حاکمیت ملاتړ کوي. بل څه روښانه دي د دې چې د روسیې په وړاندې بندیزونه د منفي عواقب لغزمنه دو سره سره ایتالیا د اروپای ټولنې د پریکړو ملاتړ کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې له خپل اوکراینی سیال سره یې موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې یو ځل بیا په کیف کې سره وګوري او پر اقتصادي او بشري مسایلو به خبرې سره وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیس وایي په پام کې لري چې د مې پر 9 نیټه په مسکو کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهم نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یایې مکلې زلمانځي. فابیس نن په رادیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اتش پته مشران وربللي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلای دی. دا مراسم داسې مال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي مسایلو او له یمن او سومالیا سره د احتمالي مرستو په اړه خبرو لپاره نن افریقایي هیواد جیبوتی ته ورسید. کمپ لیمونیر چې په افریقا کې د متحده ایالاتو عمده پوځي مرکز دی، په همدې هیواد کې موقعیت لري چې د دغه هیواد او جنگ ځپل یمن ترمنځ یوازې یو بهیره پرته ده. د لویدیځ افریقا ته د کیری د دورې سفر وروسته هیواد دی چې ورزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې کینیا او سومالیا ته هم تللی والته د خبرو اجنډا د الشباب توندلاري ډلې په وړاندې مبارزه وه. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه اوسم د افغانستان د څو لویو شهرونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی شهرونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه دیرش، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپور دیرش، ټیټه 24، اسمان ځای ځای وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه شپور دیرش، ټیټه 21، اسمان وریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 19، اسمان ځای ځای وریاز. بامیان د تودوخې لوړه درجه دیرش، ټیټه 8، اسمان ځای ځای وریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 22، اسمان وریاز.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه صفه هم اوریدلی شي. ولاندې خبرونه کې اوریدل چې فرخوندې د قتل په قضيه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول. اتو تنو ته د 14 کلونو بند سزا وورول شو او اتلس تنو ته برأت ورکړل شو.
به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این 4 نفر نیست.
د ابتدای محکمه د جریان شفافیت مود حقوق چارولی و کارپوس را تیړلی.
تقریبا تر ډیره ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوی وه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وای چې د قطر د سولې خبرې ګټورې وي.
دا باید په عمل کې سره وخیو چې په اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لارې کولای سو چې یو جې ته ورسو.
ټاکل شوی په جون میاشت کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري، خو له دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د مکه ښځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکتره رنګینه ویسا در پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هله یې دې ستونزې ته پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسانتي مل چې تاسو کالي په واغوندې نو دا خو لڅ دي او دا یخ مځکه باندې خدا بسنه بغل او هو ویل خو موږ شی نه لرو او دېته چې مل چې کالي یې ویل خو زه کالي نه لرم زه بیا وړم دغسې په لمن کې وړم تر کوره پورې.
د اساسي او بشري حقوقو د پروګرامونو د یو بل برخه هم درته خبرو. د کابل ابتدائي محکمه د فرخوندې د قتل په قضيه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل. اتو تنو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورولې او اتلس تنو ته برأت ورکړل. د کابل د ابتدائي محکمه نننی جریان ته په د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران ورغلی او نور تفصيل به په راپور کې واورو.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 50 ورځو لپاره وروسته د کابل ابتدائي محکمې په څلورو کسانو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه ملکی کسان دي چې ابتدائي محکمې په یوالني غونډه کې په اعدام محکوم کړل. ابتدائي محکمې په دې قضیه کې ښکیل اته نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو اتلس نورو ته برات ورکړ. د محکمې رئیس صفی الله مجددي د چهارشنبه په ورځ د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې دوی په اړه د وروستۍ پریکړه نه بلکې کوم شوی کسان کولای شي د استناف غوښتنه وکړي.
در قضیه قتل و سوختاندن
د جزا د قانون او د خزو په وړاندې د توتريخوالي د منی قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وجنی او سوزونی په قضیه کې لا تاسې څلور څخه هر یو په اشد مجازات یعنی اعدام محکومه وو.
واحد شما را محکومین به مجازات نمیدیم.
د ابتدائي محکمې لومړی پریکړه یوازې د دیرش ملکی کسانو پاړه وشوه او د 19 امنیتي منصوبینو پاړه تصمیم بیا تر راتلونکي یکشنبه ورځې پورې وزنډول شو. لدې سره ابتدائي محکمې د پالوان، محمد حسین او بادشاہ پنوم درې نور کسان چې لانیول شوی نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ورګانون څخه یو غوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبه ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې غوښتنه وکړه چې د لور په حق کې تر وروستۍ شېبې عدالت تامین شي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل
زه هله کوم چې د افغانستان محکمې دي د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې یو مسلمانه او د قران حافظ یې داسې وحشیانه وجلې مجازات کړي. دا د توجیه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تامین کړي.
و ویش کله نفر خونده د هود د میاشتې پاتويشته منیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت پسیمه کې د لسګونو کسانو لخوا په دې تور وژل شو چې ګویا قران کریم ته اور اچولای وو. لدې پیښې وروسته د هیواد د نن او بهر پراخ برګونونه راوپریدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیه په تړاو د 19 امنیتي منصوبینو په شمول دیرش ملکی کسان نیولی او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. لدې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د تورنو اتلسو کسانو خوشی کېدل غیر عادلانه پریکړه بولی. د دې کمیسیون غړي فوزیه کوفی د ابتدائي محکمې له پریکړې وروسته وویل خوشی شوی ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید دوی برات له قانون سره سم وسیړل شي.
در مورد 18 تنه کې امروز د اتلس کسانو په اړه چې نن یې برات حاصل کړ عادلانه تصمیم ونیول شو. د امن نظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات او ترنولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې
مجبورته ویل دي
امرشن برخو صورت بگیره. عام خلک او د چارو یو شمیر کارپوان کڅ هم د پیخي پټړاو د دومره کسانو محکمې ته پازرول خوخ دي، خو وایي چې باید د محکمې پریکړه عملی شي. دوی وایي کدا فیصله په بل محکمه کې کمیږي او یا د سیاسي مسایلو ښکار کیږي خې نتیجې به ونه لري.
د کابل د ابتدائي محکمې جریان علنی او ټول خلکو کولای شي چې هغه لنجدي وګوري. د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د محکمې جریان یې له نږدې تعقیب کړی وایي چې د محکمې جریان او د دې قضیې څېړل د افغانستان د اساسي قانون سره برابر او د افغانستان د قوانینو جاري قوانینو سره برابر او دا یوه عادلانه فیصله وه. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د محکمې د جریان په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس د ورځې تقریبا تر ډېره ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول خصوصا متعدد جرمونه کړي چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د د جرم په تحریک کې لاس تر لاسه باندې اعدام حکم شو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دریمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي په هغه باندې اعدام جزا نشي تطبیق کېدلی ځکه د دوی د جرم انګیزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلور اشخاص چې هغې باندې د اعدام حکم شو. پاتې د باقیمانداتو له سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او هم مستقیما دوی په قضیه کې دخیل نه ول او مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفي ارګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګول ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځای اگر چې بعضې نواقص درلودل مثلا د هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شي ول هغوی باندې هم شپاړس کاله حبس وخته چې خپله دا باید روښانه شوی وی چې آیا د دوی دغې اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بلې سادات صاحب تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کیږي. اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کیږي چې دوی نه دي نیول شي نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې ترونه نفر باید تصویر شي. دا غو نمونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارنګه کشفي ارګانونو ته دنده وسپارل تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی. د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګانون نه دي توانېدلي چې داسې خلک تصویر کړي او د قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دې تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعضې خلکو نه د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی دی او تر اوسه پورې کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي تر څو هغوی ونیسي. د دې امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک ولري تر څو د صحنې څخه وتلې دي او په لټونه کې به جوت چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده. د افغانستان د خلکو سره او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي. اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بله یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده نو دوی هغه د خپل خاروندۍ حقونه هم نه دي مراد کړي مثلا چې ورشي هغه د وژونکو له منګولو څخه وژغوري نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نه شو. نه اصلي عاملین دي چې د جرم ول یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول. دوی فقط په صحنه کې ول. اگر چې دوی د فردي مسؤلیت په اساس باندې څه پوښتنه وشي چې له حیث یو فرد مسؤلیت لري ولی په دې باندې محکمه یوسف نشي تورنولی یا نشي بده هم کولی چې په داس حال کې چې هلته امنیتي مسؤول وجود لري په داس حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي بیا عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول ګڼل شي. نو دوی ته فکر کوم خبره روسه راځي کېږي ځکه هلته امنیتي مسؤولین ول هلته د حکومت چارواکي ول او په رڼا ورځ باندې په داسې یو محضر کې چې هلته حکومت حاکم دی او په د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې جرم ترسره کېږي نو دوی ته مستقیما مسؤلیت څومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤولین وجود درلود همدارنګه پولیس وجود درلود همدارنګه د خلکو اتهام ډېر زیات و او دوی په هېڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي اتهام ستاسو د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد ساداتو چې د کابل د ابتدایي محکمې د جریان په اړه نظر څرګنده او د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورولې او اتلس تنو ته یې برات ورکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. له ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنه وایي په افغانستان کې د عامه خلکو له مرګ ژوبلو څخه د مخنیوي په هدف د یوې عاجلې پالیسۍ طرحې او عملي کولو ته اړتیا ده. دې ټولنې غړو نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دا پالیسي به نه یوازې د ملکیانو ژوند خوندي کړي، بلکې له جګړو نه رامنځته شوي تاوانونه به هم جبران کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یونامه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې تېر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سلو کې اتیا زیاته شوې ده. صفي الله سانغزی پرې رپورټ لري.
د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په جګړو کې لخکې له خوا ووختل چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یو روښانه تګلاره مخته یوسي. د دې ټولنې غړي وویل چې تر اوسه پورې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره روښانه تګلاره نه ده موجوده او په دې برخه کې یوې عاجلې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنې یو غړي محمد نبی تدبیر د چهارشنبې په ورځ د خپلې ټولنې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي دي:
د ملکي وګړو د خوندیتوب ګروپ دوهمه پالیسۍ پاڼه لاندې کړنلارو ته ځانګړې او پورا پاملرنې غوښتنه کوي. ملکی وګړو ته د خپلو حقونو او د شخړو په محال د ځان ژغورنې په هکله روزنه او پوهاوی، د شخړو د بیلابیلو خاورو له لوري د ملکی وګړو د خوندیتوب په هکله ژمنه او عملي کول، د سولې بهیر ته پراختیا او ګړندیتوب ورکوي.
د ملکیانو د خوندیتوب ټولنې غړي وویل چې په جګړو کې زیانمنو شوي کسانو ته د حکومت لخوا د تاوان له ورکړې ملاتړ کوي، خو دا پروګرام د خلکو د ناخبرۍ له امله ډیر اغیزمن نشي تمامېدلی. دوی وویل چې د عامو خلکو د ساتنې له پامه غورځول د اسلامي ټولنې او بشري قوانینو د اصولو تر پښو لاندې کول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال په دریو لومړۍ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت یو روښانه پالیسي ولري. دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسني حالت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي پالیسي ډیره ضروری ده.
ګورو چې ورځ تر بلې دغه ملکی تلفات مخ په زیاتېدو باندې دي. موږ څنګه کولای شو چې دغه پالیسي او قوانین او اسنادونه شتون ولري چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې او د هغې د کچې په کمولو باندې په هغې کې مرسته وکړي؟ نو دې ته یو عاجل ضرورت دی. دا د حکومت
لدی مخ یو شمیر نور مدنی ټولنو هم په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لزیاتې دوه اندېښنه خودلې و او د افغان جګړې له ښکېلو خواوې غوښتنه کړې و چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله په انتحاري او انفجاري حملو او د ماینونو په چاودنو کې اوړي. کته هم وسلوالو مخالفینو په وار وار ویلي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته ډېر پام کوي، خو د ملکیانو د ډېرو مرګ ژوبلو پړه په همدې ډلې اچول کېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړه چې چیرې د افغانستان
کیا یار انتخاب میکنن
وای کټوی تومدان کول تنظیموی زور جبری
در خو بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي.
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر سره د سولې د وروستیو هڅو په اړه خبرې کړې دي. معصوم ستانکزی د قطر په غونډه کې هم ګډون کړی و. د جون په میاشت کې د کابل حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسیږي او د هیواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. د هغه څه د چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل اند رپورت لري.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هواره کموقت هم وی پیدا نشي، افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرسته کوونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایی حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوسیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي رډیو ته وویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوسیانو سره د افغانستان د هوایی حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې تمام شوی وو، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غنی د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږ نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. خغلی رحیمی ویل چې وستوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله من دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایي چلند خپلواک اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایي حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوختي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هیله من دي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسیدو پورې له دغه شرکتونو سره د یو شرکت نه یو توافق ورسېدو او د هوایي حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د پوینا د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالی مرستې شمنه کړي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کډرونو پر روزلو کار وکړي. د مهال د اماراتو، ترکیه او هندستان د هوایي شرکتونو په شمول یو شمیر نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته الوتنه کوي. لاروپای ټولنز خطروس افغانستان ته ځکه الوتنه نشته چې د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره د دې ټولنې لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي لکبل نه ده تایید شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې افغان حکومت د خپل هوایي حریم د کنټرول په برخه کې لنوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښت له خپل بودیجې ورکړي، دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخت تمام شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا چې نوم نه دی یاد شوی ویلي نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې ووسی چیرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږ نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلن کنټرول تمدید کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فرید نورزی له لشکرګات څخه لیکلی چې د محکمې د کابل د ابتدایي محکمې پر دې حکم باید لسره غور وشي، دا فیصله د منلو وړ نه ده. عبدالقیوم بیا د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې د فرخوندې قاتل هغه یو کس دی چې نور خلک یې راپاڅولي وو. جانان د هلمند په اس ام اس کې بیا لیکلی دي چې دا ښه پرېکړه ده، باید استناف او ستره محکمه یې هم تایید کړي. او سید حمزه هاشمی له بغلان ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې موږ نور له جګړو ستړي شوی او هر ورځ انتحاري حمله او بم چاودنې، ولی حکومت د دغه بیچاره مظلوم ملت پر زخمونو پټې نګدي. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی وړاندې د دو اونیزو پروګرامونو د لړۍ دوه نوي برخه درته خبرو. د مخکښ خوځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکټر رنگینه وی صادر پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هلې دې ستونزې ته پام شو چې یو مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسانتم چې تاسو کلی په وغوښنه دا خلک دي او دا یو خمزه کې باندې خدا بس نه بغلس او هو ویل موږ شینه لرو او دې چې من شکالي یې ویل خو زه کلی نه لرم چې بیا وړم دغه سپدل من چې وړم تر کوره پوري.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم در تخبرو د غراز د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء مشر سره مو د په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس پرې به ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
په کابل کې ویب ته د یوه محکمې د فرخندۍ د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام سزا او اتو نورو ته د شپږو کلونو تنفیذي بند سزا واورول. د کابل امنیت قمندانې وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د درې اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 122 تنه نیولې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ډله د ملکی مرګ جوړبل د مخنیوي په هدف د یوې چټکې پالیسۍ د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پاوز د هند استخباراتي ادارې تورنوي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالر انعام شي دی. او د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربان د هغې موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف په فبروري میاشت کې اوسو.
او وسم په مکرې څو سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسولین وایي چې د تکواندو او وکسې د ټیم د تکواندو په نړیوال مسابقو کې د ګډون لپاره روسیا ته تللی دی. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي خپل تمرینونه په مسکو ښار کې پیلوي او ټاکل شوی دغه ټیم تر دوه ورځې پورې چولویانګ سیاشار ته سفر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه مسابقو کې درې نجونې او څلور هلکانو ګډون کړی دی. د تکواندو نړیوالې لوبې د مئی د 12 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د روسیې په چولویانګ ښار کې وسی. د کندوز ورزشی مسلین وای چې په دغه ولایت کې بل الف ګروپ څخه خورشید او جوانان یو پاپ ټیمونو ترمنځ نن مسابقه وسی. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیم رحیمی ازادي راډیو ټول په الف ګروپ کې پروند د مشال اتحاد او شهادت ټیمونو ترمنځ لوبه د شهادت ټیم په ګټه پاتې ورسیده او دوهمه لوبه د عزیزي او فرهنګ ټیمونو ترمنځ وای چې 0-0 په وړاندې پاتې ورسیده. د زیاته کړه چې په دغه مسابقه کې اتلس ټیمونو ګډون کړی او یادې لوبه تر دوه میاشتې پورې روانې وي. او د اروپا لیگ د فوټبال مسابقو په لړ کې د تیرې شپې په لومړي د ور سیمه فائنل لوبه کې یوونتوس ریل مادرید ټیم ته 2-0 وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه د ایتالیا د یوونتوس میدان په تورین ښار کې وشوه. د یوونتوس له ټیم څخه ماریتا په 9 دقیقه کې خپل لومړی ګول ورکړ او له ریال مادرید څخه رونالدو په 20 دقیقه کې د لوبي دوهم ګول او د یاد لوبي دریم ګول کارلوس د لوبي په 50 دقیقه کې ترسره کړ.
سپورتي خبرونه ملاحظه دی رو واوریدل ک غوړی د خبرونه او زین نور اقتصادي او د غراز د افغانستان سیمه په اړه خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس به د افغانستان د سولې د عالی شورا له رئیس معصوم ستانکزی سره مرکې ته مخ کړو. ښاغلی ستانکزی، د سولې د عالی شورا په استازیتوب البته په غوړو کې شامل لو چې په ورستیو کې په قد قطر په پلازمینه دوحه کې په د سولې په غیر رسمي خبرو کې انګړون کړی دی. وایي چې د سولې لپاره روان خوري ورې هلې ځلې باید په منظم ډول مختلاړي شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمينه برابر شي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په قطر کې شوی خبري غیر رسمي او د یو آزاد بحث په توګه ترسره شوې. له ښاغلی ستانکزی سره زموږ همکار حمید مومن مرکه کړی ده.
ستانکزی صاحب محترم، مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسي پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا وایئ چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دوړو خو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی، مثبت ګام د دې لپاره د سی افغانان په دې کې سر راټول سی، او ګرچه د افغانان په هر خوا پورې کړتي بوتلو د کپڅه په د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو سی په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د خزو استازو په دې کې برخه درلوده، او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحثو سی، هر چا اغه خپل دیدګاه خپل نظر سی په افغانستان کې څنګه د وسنی نورین ته د پایتخت کې کوتلې سی په دې باندې بحثونه وسول، او دا بحثونه آزاد دی، افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستنګز سب آیا داسې سپریکړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکي خبره به کله او په کوم ځای کې کیږي؟
بحثونه به ډیر وسی، ناست مخکې هم سوی دی، آینده کې به موسی، نور به موسی، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو، سید افغانستان خلق پوسی، سید افغانستان حکومت او همدار از مخالفین دی افغانستان دی خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي، دا داسې نه سي کې د لسه دا مسولیت یو طرف احساس کی، دا مسولیت که څوک دی افغانانو په نمائندگی د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قربانی ورکو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو، سي په اړتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سم اراده لرو، او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سو سي یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي سي افغانان سره کینی، اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی، او ټول هغه مسائل سی هغه د پغه کې اختلاف وجود لري، د نظریات او لریوال وجود لري، نو پغه باندې بحث سره وسی.
استنګز سب که هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث او خول د غونډې رسته چې کوم ریپورتونه خبره شوه په هغه کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په رسمي دفتر موافقه شوه، د ریپورتونو په څیر ډول ګوري
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نه خبره نه ده، دا ډیر په خو د اصول عالی شورا لغه اوله د غولي وړاندیزونه تاسو په سندونه درو خو مې سیمه رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړی وو چې باید یو آدرس موجود وي، دغه آدرس په استفاده سره دوی کولای شي سیال تر لارسي کینی خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوی مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپل هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دی ټول په دوه کې موجود دي کنه دي، دوی له ټولو خلکو سره لیدل او کتل شي کنه سي، دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړ، هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی چې دا دفتر څنګه نوي څنګه وي، ما خبر په دې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیسیون همالته موجود ده، هغه کسان سره تبادله وسول، هغه کسان سره ګوانتانامو نه هغه سره تبادله سو، هغه دوی همالته موجود دي.
ستنګز صاحب کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی، هغه ټول برطرفه سوي دي، په اولی هغه کې داسې د مسله دی آدرس وسې دوی سفرونه نسو کولای، تعزیرات او د تعقیب لاندې وو دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی، دا یو خند. دوام عمده خند دا وسی د فکر کې دسه د خارجانو د افغانستان د خارجي قوه موجودیت سدلت په ډیر قوت سره وو، عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د برداشتونه وجود درلود، او یا په بل عبارت د پالیسي په مابین کې اختلافات وجود درلود، یا د فکر کې دسه آیا د جنگ لاره دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې لاره حل کېدلی سي. اما نن ورځ دسه حالت راغلی د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري، هغه مسائل سي مطرحي په پوره صلاحیت مطرحي، اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري. بل خبره دا و چې طالبان همیشه به ویل سي یو محلویش وجود نه لري چې خارجي قوه وي، آیا وزي که نه وزي، دا خبره نه تنها عقد یو وعده ده بلکې یو عملی ګام ده. 80% 90% د دې قوه وتل دي، شرایط تغییر کړي ده، دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړ کیږي، متاسفانه دلته د موږ عسكر پولیس ملي اردو دوی قربانی ورکوي، ملکی خلک قربانی ورکوي، ای خوتنه هم بالاخره افغانان دي هغه کیږي، خو یو بل بدبختی هم پکې را اضافه شوی ده، هغه داده سه ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبان پولیس کې کی نور هم زیاتیږي، او دا هغه خطر ده چې خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر ده، هغه دوی به هم بالاخره دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزي، او هغه اعمال سه مخصوصا متاسفانه په د اخر کې سرته ورسیدل، ته په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي.
څه فکر کوئ چې د بهرنیو جنگالیو موجودیت په افغانستان کې د سولې هڅې څومره زیانمنولی شي؟
نه تنها زیانمن به کی بلکه طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسی. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادی مسافر له موټر راکته کی او بو یې وای سي دادی ماسیران دي او دا په یو نامو د اختلاف څنګه رامزه کی. یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولې دله دا پیخه څه توجیه لري. یا مثلا دا پیخه سي د سپورت په میدان کې نه پويګه مچ په یو هغه کې یا دا سي مثلا په جنگ په میدان کې هرڅه کیږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي. دا هغه شیان دي سي د خارجي جنگیالو یو موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتیږي او د دې زمينه مسایدیږي چې د بهرنیو لاسونو په دې مسایلو کې لا هم زیات شي او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي.
نو تاسو د بهرنیو جنگلو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي سره ډول ارزوي آیا کوم نتیجه به ورکړي؟
زه وایم چې دا د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي. د دې لپاره چې دا فرصت ده فرصت دې لپاره ده چې افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي. هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنیو جنگلو ته نه بهرنیو قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري. دا خو په نتیجه د عملیاتو چې په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسوله دغه جنگلي ټولو غجن به ځای وسوله. اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په درک قضا خو ازبکان او د چچن او د نورو خلکو له فامیلو سره راغلي. دال کوم چې راغلي دي او د څه لپاره راغلي دي او بیا ولې جنگ کوي په دې کې اول د دې لپاره زمينه برابرېږي. یعنی خبره دا ده چې کوم غواړو چې مشکل حل کو مشکل باید وړه خو حل
کړه. د بهرنیو جنگلو موجودیت یوې خوا ته پرېږدو دا هم ویل کېږي چې ټول طالبان د سولې پاړه یو ډول نظر نه لري او ځنې ډلې مخالف دي. استاسو په نظر دا خپل یا واستونځ نه ده؟
زه هر څه درته وکم چې ټول خلک غیر ممکن دي چې ټول خلک په یو نظر کې. اما زه په دې یقین لرم چې یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته شي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی شي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه شي چې نن به میلمانه یې سبب بیا الته د حاکمیت دعوی کوي او کرا کرا دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي هغه ته وایي چې تاسو قرار کینئ جنگ وکړو یا تاسو قرار کینئ دادی تاسو هغه نه ده سید از فقر غربت بیچارهگی په افغانستان کېسته او د فقر او بیچارهگی هغه د دوی سره د خارجي جنگیالانو سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې چې دوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې حالت یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای. افغانان خپل کلتور لري خپل ترتیب لري په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله داده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نکو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم په خوانه حکومت زیاته هڅې وکړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي خو لدې کار مایوس شو. نوې ولسمشر اشرف غنی هم پراخه هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي په دې پروسه کې او په سر کې د دوړو هوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شو. کدا وایي چې اوس مهال د پاکستان د همکاري او کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلی سي جنرال مات جمهور رئیس ډیر په وځي ټوکې سره ویل چې موږ همکاري له پاکستان سره په اصول باندې ولاړه ده. دا اصول د دې چې موږ د یو ښه سیاسي رابطه غوښتن کیو او د دې غوښتن کې یو څه ثبات په دوړو هیوادو کې راسي او د دې غوښتن کې هم یو څه باید پالیسیان باید تغییر وکړي. پالیسیان په دې باندې تغییر وکړي چې د افغانستان کې پالیسی په دې هدف یې په افغانستان کې بیسباتي یو کې پالیسی په دې هدف یې په پاکستان کې بیسباتي د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو دغه لپاره په اساسي او جوړو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورسته یو کې هر یو په خپل وار باندې ځنې اعترافونه کړي دي چې په خپل کړن لارو باندې سه د کړن لارو د دې نتیجې د دې سوال سه هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاریخواله افراطیت او ملیشګيري او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دي خبره ده او بل خبره ده د دوی هم د حقیقت رسیدلې دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي بیا په وجه کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلې سي او دا چې څومره مطمئنه یو هغه به د زو وایم چې هر شی موږ باید عمل په تل کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل ځل روان دي تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځنې قدمونه اخیستل سوي دي ځنې کوششونه روان دي او هیلمن یو سه دا کوششونه یو مثبت پایله تر سره ورسیږي. ما عرض وکړ چې موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجو. هر څومره چې عملی ګامونه پورته کیږي او عملی ګامونه ډیر واضح دي او عملی ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي، او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده. اما په عین زمان کې لټولو نه د موږ خپل افغانانو نقش لټولو مهمه ده. که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که دې په دې باندې هوټو کې چې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو، زه درته یقین لرم چې په ډېر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا که وکولای شي په افغانستان کې لاس ونه هنه وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم استانکزی و
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناسي پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې اتلکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیه د معلوماتو لمخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سی او افغان کارګران د کوم حقوقو څخه برخمن دي په روانه خبرونه کې به واورو. د خبرونی میلمامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر تعلیمي څنګ مرستيال خالد اسار دی. اسار سي محترم شرغلست،
زه هم خبر سلامونه تاته او د رادي ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 38 ماده کې د کار د حق پر څه ویل سوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون د 38 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او با معاش رخصتي د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون لاره تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدود کې د کار او کسب انتخاب آزادي. نو په دې کې یو شډ ډیر سرحد لري دا چې کار د هر افغان حق، کار د زمینی مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دی؟
د بیکاری کچا په افغانستان کې د سننګا ده او باید وایم چې د دغه حق وزیر ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې ورتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 1.5 میلیون افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار ورته لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 10% افغانان د بیوزلی خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمی او فکری ورته پکاره چې او نه شي کولای چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو استر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشټون ده. یعنی دولت په تیرو ډیر لسو کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا به سوچي د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو استر عامل د بیکاری ته په افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون، یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی ورتیاو چې باید ولري هغه نه لري او دا عامل سبب کیږي چې بهرنی کارګران په افغانستان کې کار پیدا کی او د افغان کارګر کار پیدا نه کی. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی. د خارجي کارکونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی او د ناامنی او جګړې دوام نو دا سازمان کې د دولت هغه خپل اقتصادي برنامه چې پات پلي کې په هغه نام نسمی کې نسی پیدا ول او د اداري فساد په لوی کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو بیلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره و
خې دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث کوو. ازادي رادیو یو تر 206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
ایسار صاحب کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کنو رحم ادامه پیدا کړي پایلې به څه وي
تاوتری خواله دوام وي او سبب وي د نا امنی او جګړې دا دوام وي او د جرایمو گراف د لوړتیا سره سبب ګرځي او د تحمیلی مهاجرت عامل دی په افغانستان کې او موږ ګورو چې ځینې ماسلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي هغوی مجبوریږي چې د تحمیلی مهاجرت ولاړ شي د احتیاط سبب ګرځي او ځینې محتاج په افغانستان کې لرو او ستر عامل یې دام ده بیکاري ده د کورنۍ تاوتریخوالي سبب ګرځي د فکرونو او مغزونو تېشته دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان
پدې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کول زمينه برابر کړي
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرحه دا هم ډیر مهم دي چې د کارمندنې استراتیژي اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نس کولای چې د بیکاری سره په وړاندې کې مبارزه وکړي او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د شې حکومتداري په جوړولو کې حکومت باید کوشش وکړي چې د حکومتداري پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي په حکومت چې قانون ته باید درانه وسی شفافیت ولري نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي ما مخې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب د هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په افغانستان کې امدا اداري فساد ده
ډیره مننه کورموادان
سلامات اوسئ
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي په کلامو ملسه
مخکښ شوزو د پروګرام نیوالو سلام دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو مېرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د نن د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و
زه دلته د خپل خوند سره د کانادا خرالم پس له ټوکاله دلته د څو شپو تر تیرېدل وروسته زما یو ځای ته ضرورت څه چیز اضافي شان پکښ کېږي ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم او بل اخر زه د داس ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځیدلم چې مې کتل دا یو ډېر نجسه بندخانه و چې په دې کې څان موجود و په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی درشتهغو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانان د لپاره یو تفریحي سي نو ما ځکه چې ژوند زای الحمدلته نو چې سړی گزاره پک شو کې نو می د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده او شته د دې و مخ ته می یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دا تعمیر به یو کافی شاپ یو کافی شاپ وي ایس کریم او کافی او چای و دا به ښکول کیږي هغه چې زندان په خوا د اوس د پاره بده ایکسرسایز او تاکي کزانانو ایکسرسایز کاوه او ری بده خپل تمرین پکښ کی او د باندې چمنو میدانو د باغ دا چې دی د بده کښنان د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپل د ولایت تعمیر او خپل د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په د موزیم کې شامل دی دامي خپل ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب د پروګرام په تعقیب کې د دې څخه به شی جوړ شي
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپل نسایي ولادي ډاکټره یم نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي ور ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتي مریضان ښه وو ولې یو دوه مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلی وو لس د کې مخکې پیدا شوی وو د خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی وو په خپله لمن کې نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دی ولې په لمن کې پیچ ورکه د نرسانې بیا نرسان چې کوچنۍ نور کاوه او نرسان ته مې چې تاسو کالي په واغوندي نو دا خو لڅ دي او ته یې هم ځکه باندې خدا بس نه بغل او هو ویل موږ شی نه لرو موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ په کوچنۍ دا باید خپله کالي ورسره راوړو او دې ته چې مې چې کالي یې ویل خو زه کالي نه لرم زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې کمر مې مری لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولینه او د پڅان کې دغه یو کوچنۍ نوزه چې دنیا ته راځي د شروع څخه د ایداسي به لباس او لڅ پڅ وې د چیز به ډوډۍ او به کالو نو دغه د پرمې چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وسرخي د مکتب د انجنونو سره د لسمي ولسم د ولسم سنت د انجنونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوي بیا له هغه څخه خام مواد به زه درنیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس بس کالي مې روشل چې سره کمی جوړ کړي د کوچنی نوزاد کالي څنګه جوړي دا ستاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کالي باید څنګه جوړ شي نوزاد کالي په خیاط نه جوړیږي د نوزاد کالي داسې نه جوړیږي چې پیشنی وي یا زیږي یا دغه بل قسم باید جوړ شي هغه مې روشل هدي دا کار شروع کړي د عینو لسی اولنه لسی چې د ابتکار په لاس کې واخستي اکثر په خپل د کالي ته یکړه بل دې چې زه خام مواد وکم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلف مکتبو په دسترس کې شته او غوی د کالي جوړي او شفاخانه ته تقسیمي چې د بیوزلو مریضانو ته باید هغه ورسیږي
تاسو یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړی دي چې په هغه کې انجنونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه په اړه معلومات راکړه
اصلا د دې پروګرام هڅه مو دا نقطې څخه شروع کړل ما خپل ژوند را پزړه کی چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې زه د خپل د زرونیانه د لیسې څخه فارغ شوم نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د سنجونی د خپل وخت سره بې جرأت سوي دي با جرأت نه دي او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دی یو خپل شکایت او خپل ځغ په ځای ته ورسي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتول یو ورځ نجونی یو ورځ الکان د مکتب لسمي او لسم دوه لسم سن چې دی په دا ولایت کو پیژنې چې دا ولایت څه شي دي او دا والی څوک دي کوم مسولیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلد کې هدا کل چې مشکل ورته پیدا شي باید تر اوسه خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دا وتول دلته تقریبا د دروز ورو په شاوخه کې شاګردان مدل تر اوسه په مختلفو وختو کې چې دوی برغله یو څلويشت کې پنځه څلويشت کې به ما کار سره وکړي خبرې مې مجز دا کړلې سوالونه مې په لاس ورکړل چې دا سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کېږي دا وروسته تر هغه به مې والی صبر تر دعوت کړي ادی هغه وخت آماده و په جرجرات سره به خپل پښتنې وسوالونه د والی صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه چې دوی در سره یو جلا عضوي جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامع کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوهی چې حکومت څه شدي تشکیل څه شدي مصرفیت څه شدي ولایت څه شدي ښاروالي څه شدي دا ټول به مرته تعریف ول یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو معنی ولید چې مرا کوشت دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری د خپل فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نه وشه هغه به مشه سو پسلې وسلويشت کوڅه ولې نه چني وار په وار به سرکشته کدی او مخامخ کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شیوه ولی اکثره د خبرو قدرت نو کې کم درلودي نو د دې پرچې په کوښنی کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیته ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څو وایست عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف چچلونو به مو ورکړي او وکاله کیږي چې دا کار کوو شاګردان ته ځان سره کښینی دا موضوع بارے کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل عربی ترین به مو راپورته کړي یو توفه یو جایزه یو شی مو ستاین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل د تلپ ولایت به مو دعوت کړل په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړ کړي به مو دعوت کړي معلمان به ورسره وي دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ دا